افغانستان کې سهار 10 بجې شو. ازادي رادیو اورئ دی. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کو. ډېر برخه موسیقي رزنګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې. آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپل سیاستونو کې بدلون راوړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو دی کارپو نظر اخیستی. دغه راز به د هغه مرستیاله کمال هارس هم در وپېژنو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پرېښی دی. جو بایدن پرون دغه راز د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. بشپړ خبرونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیري وژل تایید کړل. دی وزارت په یو خبر پڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیري په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه‌شنبه په ماښام شوې خو د ځای او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 میلادي کال د ناتو غړی شوی دوهم سرتیری دی چې د سولساتو ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې نه نوي سرتیري لري چې د کابل او هرات په اډو کې دی. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواکه شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په تلیفوني خبرو کې وکړې. د ارګ خبر پڼه وایي چې ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او وویل چې دې غونډه کې باید د افغانستان په وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته شي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارلز د فیرس فلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت له عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوې ادارې سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني جو بایدن ته هم پرون د دندې د پیلېدو مبارکي ورکړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 10:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. دا په تېرې نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دغه سریز دویمې او درېمې لوبې د جنوري په 16 او څلېرشتم او شپږشتمه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پرېښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. خو د ټرمپ لیک له دې پلوه مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپلې ماتې نه و منلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون یې د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه. وی ویل چې هغه شخصا د تلیکلی او تر هغو به جزئیات په ډاګه نکړي چې ټرمپ سره یې خبرې کړې نه وي. بایدن یوازې دومره وویل چې دا له سخاوته ډک یو لیک دی. ټرمپ د بایدن د لوړې په مراسمو کې په نه ګډون سره په څه باندې یو نیمه پیړۍ کې خپل نوم د یوه داسې ولسمشر په توګه چې له دې مخکې د دندې په مهال هیڅ یوه ولسمشر نه و ترسره کړی ثبت کړ. هغه پرون د ورځې وختي له سپینې ماڼۍ ووت او په الوتکه کې فلوریدا ایالت کې خپل استوګنځای ته ولاړ. دغه راز جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. په یوه اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپین مانی دغه پالیسی پر مذهبي ریښو ولاړله بهرنیو د ویرې پالیسی بللې ده. د ټرمپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 میلادي کال اعلان کړې وه، متحدو ایالتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې ورزیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحدو ایالتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. دغه راز جو بایدن پرون د یو بل اجرایوي فرمان هم لاسلیک کړ چې متحده ایالات بیرته د پاریس د اقلیم له تړون سره یوځای کوي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې په خپل دفتر کې وویل چې متحده ایالات د اقلیم له بدلون سره مبارزه په داسې بڼه مخته یوسي چې تر اوسه مخته نه ده وړې. هغه ژمنه وکړه چې متحده ایالات به دغه تړون ته چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په 2018 میلادي کال لاسلیک کړی و او د نړۍ تودوخه محدودوي ژمن پاتې شي. مخکېنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2020 میلادي کال په نومبر کې رسما خپل هیواد له دغه تړون وویست چې نړیوالو پرې سخت انتقادونه وکړل. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د دې هیواد د لوی درسې جنرال ندیم رضا له قوله ویلي، د پاکستان سره ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې ازمویل شوی و. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بېلابېل ډول غندی لري. لکه چې دغو گاونډو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیسته، درې ځلې خپلواکي جګړه کړې ده. خبرونه مولا زده رډو واوریدل. کدا او نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د زده رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موسیقی ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر اشرف غني د مبارکۍ. دغه راز دا چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي کنه. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه شوې، او دا به هم درو پیژنو چې کاملا په یو راپور کې البته چې د بایدن مرستیاله کاملا هاریس څوک ده. خلومرای رازو د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام ته. ولسمشر غنی د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکۍ ورکړې، او د هغې ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه کړې ده. جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، او د خپلو متحدانو په ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د امریکا د اړیکو د ښه کېدو ژمنه وکړه. یو شمېر نورو افغان مشرانو هم بایدن ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. نور به د اسدالله الدین په دې رپورټ کې واورو.
جو بایدن تر لوړې وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د دندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. خاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارج دافیر راس ویلسن او د ناتو له قومندان سکاټ میلر سره حمله دکاته کړې دي. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلی چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یو ورځ مخکې د بهرنی چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انټونی بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوښي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دا زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي، هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلن شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې، یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستانه روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او کنه، خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ویلی وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمیر سرتیری پریږدي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې د استادي دنده مخته وړي او د افغانستان وضعیت ته نږدې څاري وایي د افغانستان په وړاندې د بایډن د ادارې په سیاست کې یو بدلون ښایي دا راشي چې د دې هېواد د لانجې حل لاره په سیمه ییز چوکاټ کې ولټوي. نوموړی له طالبانو سره د امریکا د شوې موافقې په اړه وایي چې د ټرمپ ادارې دغه موافقه د دوه اړخیزې حل لارې پر اساس کړې وه چې مؤثره نتیجه یې نه ده ورکړې. له ښاغلي جلالي سره مې تېره شپه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د بایډن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست ډېر بدل کړي.
ګمان نه کوم چې دې ستر بدلون راشي، اما څه تعدیلات شاید پکې راشي د دې لپاره چې د سولې پروسه مؤثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سوله، ډېر وخت و او امریکا خپل قواوې ډېرې وایستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشنویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او له بلې خوا د ترهګرو سره القاعدې سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دوی په دې فکر کې دي چې له دغه موقع استفاده وکړي چې امریکا عسکر ضروري او دوی به لاس به بروي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دغه تعدیل به شاید یو نتیجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت سره مرستو دوام ورکړي، لرې پاره شي د مذاکرات د پاره یو فشار رامنځته کړي، او له بلې خوا د قواوو د وصلو موده به اوږده کړي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې د سول لپاره به فشارونه زیات کړي. انټونی بلنکن هم ورځ مورز د امریکا سنا جرګې په استمای غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنز دغه تړون لسره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه کل شوی دی، یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي.
نه، دا ګمان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنگ زر ختم کړي، او د جنگ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم چې سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا یې منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستي، کله چې ووایو پس هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصمیم ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګورې، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګورې، دغه د سولې موافقه د سولې خبرې تر ټولو مؤثره لاره ګڼي د دې لپاره چې امریکا ضروري لري منطقې نه. اما تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی، نو ایجاب کوي چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستله. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچیان سره کېناستل، درې میاشتې تقریبا ووهل چې کړن لاره نهایي کړي، اوس هم د جنوري له 15 سره ناستي غواړي چې اجندا نهایي کړي، خو خبرې ډېرې پڅ زیاته پټه په درېدلې ښکاري. له دې سره له مختلفو لورو نه داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې منځګړی ته ضرورت دی. د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکېل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان د دولت او طالبانو د امریکایانو ترمنځ روان دي؟
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه وه په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی، ځکه چې منطقې په خپلو منځو کې سره جنجال لري. راځه چې د جاربه لاره ونیسو، طالبانو سره موافقه وکړه، په دې پس هغه د افغانستان له خلکو سره خبرې کوي، ځکه طالبان همیشه ویلي وو څو چې خارجي قواوې ونه وسي موږ مذاکره نه کوو. دا لارې ونه مګر اوس فعلا دې ته راغلي دي، اکثر شاید دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټو شي، ځکه د افغانستان ټول همزایګان ټول هغه کسان چې دي په دې دغه دي سره سلا دي چې امریکا مخکې لري چې سولې موافقه وشي باید ونوځي له منطقې نه. دا لاره دې ته هواروي چې د افغانستان د می نه وروسته هم د امریکا څخه قواوې په افغانستان کې پاتې شي، او د سیمې د موافقې په اساس د همکاري په اساس باندې یو حل لاره راوځي افغانستان لپاره.
تیر تجربه ته په پام سره فکر نه کوي چې د سیمې لپاره یو اجماع چې وکول شي ټول د سیمې هیوادونه هغه چې با نفوذ دي سره راټول شي او په یو خلو وایي چې موږ افغانستان کې امن غواړو او غواړو چې د سولې د خبرې نتیجې ته ورسیږي، ځکه مختلف لوري مختلفې ګټې تعقیبوي.
فعلا زیاتره نظریات داسې دي چې هر کسان چې زیاتره دخیل دي د افغانستان په مسایلو کې روسیه ده، چین ده، پاکستان ده، ایران ده او امریکا ده، دغه په منځ کې یو تفاوق رامنځته شي، ځکه چې تر څو توافق رامنځته نه شي افغانستان د حل لاره به مشکله وي. له بلې خوا امریکا ته لیوالش د جنگ ختم کړي، دا جنگ د همسایګانو د سیمې د یو په کومک باندې ختمېدلی.